فروش یعنی آموزه‌های اوستا.
سلامونه، احمد شیبریم داسې ډیرړو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. په کابل کې دینی عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې پریکړه وکړه چې هیڅ افغان اجازه نه لري چې له افغانستان بهر په جګړو کې برخه واخلي، او که چیرته چا د افغانستان حریم نقض کړ د هغه په وړاندې جګړه مقدس جهاد دی. په دې غونډه کې چې پرون په کابل کې جوړه شوې وه او د بیلابیلو ولایتونو په سلګونو دیني عالمانو برخه پکې اخیستې وه، په پریکړه لیک کې دا هم راغلي دي چې حکومت د هغو کسانو مخه ونیسي چې بهر ته د جګړو لپاره ځي. د افغانستان وبخشي د پاکستان حکومت بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې د تحریک طالبان پاکستان غړیو مخه ونیسي چې د افغانستان پاکستان تاوري او هلته جګړې کوي. افغان طالبانو بیا بیا ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان غړي په افغانستان کې نشته. ملګری ملتونه وایي د افغانستان او ایران پر پولې د راستنېدونکو کډوالو د لاسنیوي د ځنډول شویو چارو یوه برخه بیرته پیل کړه. دا چارې هغه مهال ځنډول شوې وې چې طالبانو په اسلام کلا بندر کې د راستنېدونکو د هرکلي په یو مرکز کې د نږدې ټولو ښځینه کارکوونکو د کار مخه ونیوله. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر ټام فلیچر تیر ماښام د امنیت شورا غونډې ته وویل دوی توانېدلی چې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو یوه وړه ډله اسلام کلا ته واستوي چې ژوند ژغورونکي خدمتونه وړاندې کړي. اسلام کلا له ایرانه د اخراجېدونکو کډوالو اصلي لاره ده. فرانس پریس لیکلی د سش کال لپاره یو شاریه 2 میلیونه کډوال پر دې لارې افغانستان ته اړول شوي چې 80% یې ښځې او ماشومان دي. طالبانو د روان کال د سپتمبر میاشتې په پیل کې دفترونو ته د ملګرو ملتونو د افغان ښځینه کارکوونکو د تګ مخه ونیوله. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې تازه ویلي د دغه بندیز له کبله یې د ژوند ژغورنې خدمات ټکنی شوي او ورځ تر بلې له خطر سره مخامخ کیږي. د جرمني د کورونا چارو وزارت وایي دولت هوډ لري چې د یو شمېر هغو افغانانو د پناه غوښتنې په رسمي ډول رد کړي چې اوس مهال په پاکستان کې منتظر دي. د جرمني خبری آژانس ډي پي اي تیر ماښام د دغه وزارت په حواله لیکلي دغه شمېر افغانانو ته چې کره شمېره اعلان شوې نه ده باید وویل شي چې د منلو لپاره هیڅ سیاسي لیوالتیا نشته. که څه هم معلومه نه ده چې جرمني ولې دغه شمېر افغانان نه مني، خو وړاندې تر دې جرمن چارواکو ویلي اسلام آباد کې جرمني ته په اسلام آباد کې جرمني ته د تک په تمه د میشتو افغانانو امنیتي شالید سیړي او کچرته شک ورته پیدا شي غوښتنې کې ردوي. وزارت زیاته کړه چې پاکستان کې د پاتې نوي هغو افغانانو چې د جرمني له مؤسسو سره کار کړی او شاوخوا 500 نورو هغو کسانو چې ژوند یې په خطر کې دی د منلو چارې روانې دي. په دې لړ کې به راتلونکې اونۍ هم یو شمېر افغانان په چارتر الوتکه کې له اسلام آباد جرمني ته انتقال شي. د لبنان د بهرنیو چارو وزیر یوسف راجی ایران ته د سفر په هدف د خپل ایرانی سیال عباس راخچی بلنه رد کړې، خو ویلې دي دا د خبرو اترو د رد په معنا نه ده. د لبنان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه پورس په یو خبر پاڼه کې ویلي راجی دا مهال ایران ته د سفر بلنه نه ده منلې او برعکس یې وړاندیز کړی چې یو دریم او بې پلوه هیواد کې به خبرې وکړي. عباس راخچی تیره اونۍ خپل لبناني سیال ته د تهران د سفر بلنه ولېږله او له هغې یې وغوښتل چې د دوه اړخیزو اړیکو او د سیمهیزو تحولاتو د ارزونې په پار دا سفر وکړي. د ایران او لبنان اړیکې په وروستیو میاشتو کې د حزب الله پر سر او دا چې دغه ډله د بې وسلې کړایشي کړکیچن شوي. حزب الله یوه سیاسي او پوځي ډله ده چې د لبنان پر جنوب کنټرول لري او د لبنان پارلمان کې غړي هم لري. امریکا دا یوه ترهګره ډله بولي، خو اروپایي ټولنه یې یوازې پوځي څانګه تور لست کې شامله کړې ده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
تله مهربانه را پسپېڅلی نامه سلامونه کې هیلمې ومنې درنو سکونکو هیله دا چې روغه جوړ سي او خو مو تر دې مهاله په خیره رسولې وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون دویم لسه شرغلاس وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوسر خره نشي بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع افغانستان د امویانو په دوره کې دا چې د امویانو په دوره کې د افغانستان اوضاع او حالات څه ډول دي، پر همدې موضوع باندې به بحث ولرو او د دې موضوع اړوند به موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل د افغانستان د امویانو په دوره کې امویانو په یو څلوېښتم قمري کال کې یا شپږ سوه یو شپېتم میلادي کال کې اسلامي خلافت ترلاسه کوي او دوی هم نوي کاله په اسلامي نړۍ باندې واکمني وکړه او تقریبا د افغانستان په ډېرو سیمو باندې واکمن شول. یعنې په یو څلوېښتم قمري کال کې د دوی واکمني یا دغه خلافت پیل شو او دوی اسلامي خلافت ترلاسه کوي. بیا یې نوي کاله په پرله پسې ډول سره نوي کاله په اسلامي نړۍ باندې حکومت وکړ او تقریبا د افغانستان زیاتره سیمې د دوی واک ته ورغلې. د امویانو په دوره کې مش هیواد د وریښمو د لارې همدارنګه پراخه کرنیز ځمکې د بهیدونکو سیندونو مساعدې هوا او همدارنګه د انساني قوې په درلودلو سره د ښه اقتصادي وضعیت درلودونکی و. یعنی یو ډېر ښه اقتصادي حالت یې درلودی، مګر د امویانو د دربار د مصارفو زیاتوالی او دا چې د مالیاتو له لارې تامینېدل، نه یوازې دا چې د کسبګرو او بزګرانو د نرمۍ له امله وګرځېدي، یعنې دوی په تنګ راوستل دغه حالت دا چې د دوی د دربار مصارف ډېر زیات وو او دوی به دغه مصارف د مالیاتو له لارې، هغه مالیات چې دوی د کسبګرو بزګرانو د خلکو څخه راټولوي، د همدغه مالیاتو له لارې دوی دغه خپل مصارف برابرول، چې دا حالت بیا د کسبګرو او د بزګرانو د نرمۍ له امله وګرځېدي او د ډېرې ځمکو لرونکو خلک، هغه کسان چې ډېرې ځمکې درلودې، همدغه خلک هم ناراضه سول، ځکه چې د ټولنې د لوړې طبقې سیاسي حقوق هم محدود سول او د بزګرانو د ورځني مالیاتو زیاتوالی د عوایدو د کمښت لامل وګرځېدي، دا چې د دوی د خلکو یا د بزګرانو څخه مالیات زیات اخیسته. نو په دې توګه سره د اموي دولت د واکمنۍ په مهال کې د خراسان کلني مالیات یا د اوسني افغانستان کلني مالیات 30 میلیونه درهمو ته ورسېدل. د عربو په منځ کې هم د اموي دولت د سیاست څخه نارضایتي زیاتې سولې. یعنې د عربو په منځ کې خلک د اموي دولت د سیاست څخه ناراضه سول. د قریشو بله څانګه چې هغه عباسیان وه، په دې وخت کې د امویانو سره دوی سیالي کوله او د عباسیانو پلویان یا د دوی ملاتړي هم ورځ په ورځ په دغه مهال کې زیاتېدل، ځکه دوی د یوې خوا د اموي دولت د سیاست څخه ناراضه سول، نو بلې خوا په دې وخت کې چې عباسیان هم د وی دولت یو سیال وو، په دې وخت کې د خلک ټول د عباسیانو زیاتره د عباسیانو ملاتړ سول او دوی حمایت یې کوي، ځکه چې دوی به خلکو ته وعده ورکولی چې د کچېرې دوی کامیاب سي او بریالیتوب ته ورسېږي، نو دوی به د مالیاتو اندازه راکمه کړي او سیمه ییز ځمکوالو ته به هم دوی وعده ورکوله چې د دوی اساسي هغه کوم حقوق چې دي هغه به په پام کې نیسي او دوی ته به د دولت په ادارو کې برخه ورکوي. نو د دغه وعدو پر اساس باندې خلک دوی ته زړه ښه کوي او د دوی پلویان کېدله به، چې په دې ترتیب سره بیا د امویانو او عباسیانو ترمنځ باندې ترمنځ مخالفت زیات شوي. که څه هم دوی د یو بل سیال و، نو د دغه وعدو په ورکولو سره او دلته د بلې خوا د امویانو په دولت کې د خلکو نارضایتي د دې لامل شوه چې د امویانو او عباسیانو ترمنځ خلافت ډېر شي. نو څرنګه چې په خراسان کې هم د اسد بن عبدالله په دوره کې د عباسیانو د پلویانو د ډلې څخه څو پټ کسان ونیول شول، لاس او پښې ځینې پرې سولې. د امویانو بلوالی بیا نصر بن سیار هم په خراسان کې د عباسیانو پلویان په سخته توګه وڅارله، مګر هیڅوک په دې باندې ونه توانېدل چې په زور او شکنجه سره د خلکو دغه د نارضایتي یا د دوی هغه کم ناخوشي چې و د هغه مخه ونیسي. مګر د دغه کارونو په ترسره کولو سره هر ورځ د ورځې په تیریدو سره د خلکو نرمي او نارضایتي زیاتېدله. ازو ته دغه نارضایتي په پایله کې ځینې پاڅونونه رامنځته کیږي. د ولسي پاڅونونو لاملونه ته دا چې دغه پاڅونونه ولې رامنځته کیږي، د بني امیه د خلافت په دوره کې نارضایتي زموږ په هیواد کې ډېره زیاته سوه. دوی حاکم، قاضي او امام د عربي توکمه د خلکو څخه ټاکل، یعنې د عربو د جملې څخه به دا کسان ټاکل کېدل. دولتي مهمې دندې به هم عربي توکمه خلکو ته ورکول کېدلې. سیاسي مخالفین هم په سختۍ سره ځپل کېدل، یعنې هغه کسان چې مخالفت کوي د یو سیاست یا د سیاسي قوانینو مخالفه و، دغه دولت لخوا دوی ځپل کېدل، دوی ته به جزا ورکول کېدل. اسلامي ساده دربار په مجلل دربار باندې بدل سو. د دربار او همدارنګه د لشکر د لګښتونو زیاتوالی، هم د مالیې د لارې اخیستل کېده او د مالیې د لارې پوره کېدل، د دې ترڅنګ بیکاري او اجباري کارونه هم د دې لامل وګرځېدل چې د خلکو په منځ کې بېوزلي زیاته سي او په پای کې او په پای کې د زیاتې نارضایتۍ لامل وګرځي. زموږ خلکو هم د ځینو متعصبو لخوا د بې عدالته او د توپیر ډک چلند په کتو سره په داسې حال کې چې دوی په اسلام ټینګ ایمان درلودې او د هغه په پراختیا کې قرباني ورکړې وه، خو د دغه کسانو د تسلط پر وړاندې دوی پاڅون وکړي چې د هغو له جملې څخه یو هم د ابو مسلم خراساني پاڅون و. رازو دا چې د امویانو څخه خلافت څه ډول عباسیانو ته لیږدول کیږي، دغه کوم خلک چې پاڅونونه کوي د دغه پاڅونونو په ترڅ کې بیا د امویانو دولت څه ډول له منځه ځي او څه ډول دغه واک چې دی هغه عباسیانو ته په لاس ورکول کیږي. ابو مسلم خراساني او د واک په لیږد کې د هغه ونډه دا چې واک د امویانو څخه و عباسیانو ته لیږدول کیږي، مهمه ونډه په هغه کې ابو مسلم خراساني درلود. عبدالرحمن چې هغه لقب ابو مسلم و، د مشوبتوب د دورې څخه نوم یې بهزادان او د پلار نوم یې هم بندات هرمست و، چې دی بیا په سلم قمري کال کې د سفیدنج یا سپیددش په چې هغه د جوزجان د انبار د مضافاتو څخه دی په دغه کلي کې زیږېدلی دی او د په لومړي سر کې تحصیل د مخه کړې وه، عربي ژبه زده کړې وه. د ژوند په ترخو شیبو کې غم او په خوږو کې خوشي نه ښکاره کوله. په 19 کلنۍ کې بیا دی د سیاست میدان ته راغلی چې د ده د سلیم دی د سلیم عقل د هیواد پالنې احساس او همدارنګه یو ډېر قوي او پیاوړی عزم په درلودلو سره په ډېر چابکۍ سره یا ډېر ژر د ولسي فعالیتونو په سرلاري او مخکښ باندې بدل شو. یعنې په ولسي فعالیتونو کې ډېره ونډه اخیستله او ډېر پرمختګ یې وکړي. چې بیا په 23 کلنۍ کې د کوفې ښار ته ولاړې او هلته یې سفر وکړ. په مکه کې د ابراهیم عباسي سره ولیدل او همدارنګ د بني عباس چې په دې مهال کې یو پټ ګوند درلود د هغه ګوند سره یو ځای سو، د هغه سره اړیکې ټینګې کړلې. څو وخت وروسته بیا دوی بیرته هیواد ته راستون سو او د علوي سیدانو یحیی بن زید شهادت څخه وروسته بیا په خراسان کې د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري پر غاړه واخیستل. یعنې په دې وخت کې د یحیی بن زید شهادت څخه وروسته امویانو چې د امویانو په وړاندې چې کومو خلکو پاڅون کوي د همدغه پاڅون مشري د په غاړه واخیسته او د پاڅون په لومړۍ ورځې کې ډېرې د ده سره یو ځای سولې، تر هغه وخته پورې چې بیا 1926 قمري کال کې په کوچنی اختر کې د ثبت نج په کلي کې د امویانو بیرغ راکښته سو او د عباسیانو تور بیرغ پورته سو. د ابو مسلم د دعوت په پایله کې بیا د خراسان په خلکو کې او همچنان د عباسیانو په ملاتړ عربو کې د عباسیانو پلویان زیات سول. یعنی موږ وویل چې د دوی نارضایتي او ناخوښي د امویانو په وړاندې ډیریږي، نو دوی د زیاتره خلک هغه د خراسان په خلکو کې همدارنګه د عربو په منځ کې خلک د عباسیانو پلویان سول او د هغو ملاتړ کوي. نو په ډېرو چابکۍ سره د هرات همدارنګه د بادغیس تلقان سرخاس توس غور نیشاپور د دې ترڅنګ د بلخ تخارستان او د نورو سیمو ډیر خلک د نوموړي د مرستې لپاره حاضر سول. دوی پیاده او زیاتره پیاده او سپاره خلک د ابو مسلم سره یو ځای سول او همدارنګه د خراسان والی نصر بن سیار چې هغه د ابو مسلم سره مقابله کوله دی په دې وخت کې په دې ونه توانېد چې د پتون کوونکو په وړاندې باندې ټینګ سي. نو د ابو مسلم په واسطه د مروي یا مروي چې خپله د امویانو د کورنۍ وروستنی واکمن و، د مروي د نیولو څخه وروسته نصر نیشاپور ته شاتګ ته اړ کیږي او دی پورشا کیږي. په دې توګه سره د ابو مسلم ځواکونو د سیار لشکر څاري او هغو ته ماته ورکوي. د امویانو امیر مروان همار هم ډېر کوشش وکړي چې دغه پاڅون وځپي، مګر د دې لپاره چې نوموړی نور لشکر برابر کړي او ابراهیم عباسي هم ووژه. خو پاڅون کوونکو څو ځله د مروان ځواکونو ته په عراق کې سخته ماته ورکړه او د امویانو وروستنی او د امویانو وروستی د خلافت مرکز چې هغه دمشق ښار و هغه هم ورڅخه ونیوي. او په 1923 قمري کال کې د کوفې د ښار په جامع جومات کې ابوالعباس صفاح خلیفہ اعلان کړ او مروان هم د مصر په لور باندې وتښتید او هملته ووژل سو. د مروان د وژل کېدو څخه وروسته په دې ترتیب بیا عباسیان د امویانو پر ځواک پر ځای باندې واک ته رسیږي. خو د خلکو په تر کوونکو د ژوند ښه کولو لپاره دوی ګام نه پورته کوي، خپل کمی وادي چې ورکړې دي هم هغه خپل وعدو ته وفادار نه پاتې کیږي او هغه وعدو ته شا کوي. ابو مسلم د خراسان والی ټاکل کیږي، مګر عباسي مشرانو او همدارنګه ابو مسلم او نور پاتن کوونکو ته په شستر نه کتل کیږي، نو ځکه د لمنځوړو لپاره لاسونه په ډوحال او تر هغه وخت پورې چې بیا په یو سلو دشم کال کې ابو جعفر منصور ابو مسلم په ټګي د خلافت مرکز ته وغوښتې او هغه هلته مړ کړي. بیا د ابو مسلم وژنې هم خلک بیا وخوځول چې پاڅون کوونکي په لومړي سر کې د سنباد بیا د استاد سید او وروسته بیا د مقنی په مشرۍ باندې پاڅونونه شروع کړل. ورپسې په دې دوره کې د امیر فولاد او امیر کړور ترازو ده چې امیر فولاد د ملک شنفس بن خرنګ د اولادې څخه و. شنفس د افغانستان په مرکز کې د غور د مشرانو څخه و، یعنی د افغانستان په مرکز کې د یو د غور د مشرانو څخه و چې د غور د غرونو په شاوخوا کې د واکمنۍ درلوده او د غور د غرونو شاوخوا کومې برخې چې وې هغه د واک لاندې وې. څه وخت وروسته بیا دی دا واورېدل چې د افغانستان خلک د مویانو په وړاندې پاڅون کړی دی، نو دوی هم پاڅون وکړ او په دغه عباسي ګوند کې د ابو مسلم خراساني سره یو ځای سول او د هغه سره مرسته وکړه چې خلک راټول کړي او نور هم پاڅون ته وهڅوي. نو امیر کړور خپل د امیر فولاد زوی و چې په 1990 قمري کال کې په غور کې امیر سو، او دوی په دې باندې وتوانېدي چې د غور په شاوخوا کې د واکمنۍ لمنه وغوړوي، یعنی په دغه سیمه کې دوی واکمن سي او دغه برخې تر خپلې ولکې لاندې راولي. ځکه چې دی یو ډېر زړور یو ډېر هوډمن سړی و او د خپل پلار په څیر دی د ابو مسلم خراساني سره یو ځای د عباسي ګوند سره په مرسته کې ډېره فعاله ونډه درلوده. د چې عباسي ګوند د پاڅونکوونکو سره ولاړ و او دغه پاڅونکوونکي ټول د همدغه ګوند ملاتړي و، نو دی هم په دغه ګوند کې ډېره مرسته وکړه او ډېره مهمه او فعاله ونډه درلوده. د دې تر څنګ دی یو ډېر زړور هوډمن او پوخ شاعر هم و چې لومړنی پښتو شعر هم همده ویلی دی. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ استاد سید نن ورځې داس چې موږ افغانستان د امویانو په دوره کې ولوستې دا چې په دې وخت کې یا په دغه دوره کې او ذات سره ولبي او خپل د دوی د واکمنۍ دوره سره ول دوره و. د دې تر څنګ دغه دوره سره ول پای ته ورسېدل او وروسته عباسیان ته واک سره ول لیږدول کیږي. عباسیان بیا د کوم خلکو په واسطه د کومو مشرانو په واسطه دوی دغه واک ترلاسه کوي، په زړه ور سره ترلاسه کوي او په دغه عباسي خلافت تر رسیدلو کې لومړني کسان یا فعال کسان څوک و د همدغه اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به ګرځېدلې وي او ګټه به مو سره اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چل
پژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب په سپیڅلي نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومني. په دې هیله چې روغ او جوړ بیاست او خپل موټر ته مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون دویم لسته شرح لاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست را خلنې شي بار سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان د احمدشاه بابا د ځایناستي په حق لده. د چې په افغانستان کې د احمدشاه بابا د واکمنۍ څخه وروسته څوک د هغه ځایناستي ټاکل کیږي او د هغه د واکمنۍ دوره څه ډول ده. زه خپل درس پیلو. د تیمورشاه پادشاهي د افغانستان ورپسې واکمن ده چې په افغانستان کې احمدشاه بابا واکمني د هغه دورې سره سم پای ته رسیږي. نو تیمورشاه واک ته رسیږي او د تیمورشاه د پادشاهي دوره شروع کیږي. تیمورشاه د احمدشاه بابا زوی په 1240 میلادي کال کې په مشهد کې زیږیدلی دی او هغه د زده کړو خاوند د درې ژبې شاعر و. احمدشاه بابا د مړینې پر وخت باندې دی د هرات د والي په توګه دنده ترسره کول، او احمدشاه بابا هغه په خپل ژوند کې د ولیعهد یا ځایناستې ټاکلې و. یعنې کله چې احمدشاه بابا ژوندی و، یعنې د هغه د خپل مړینې څخه مخکې، همدغه تیمورشاه ولیعهد یا ځایناستې ټاکلی و چې د احمدشاه بابا د مړینې څخه وروسته بیا شهزاده سلیمان د خپل خسر صدر اعظم شاه ولي خان په واسطه د پاچاهي اعلان کوي. مګر کله چې شهزاده تیمور د هرات څخه کندهار ته راځي، نو شهزاده سلیمان بندي کوي او شاه ولي خان چې د هغه خسر و او صدر اعظم هم و، هغه وژني. چې په دې ډول سره بیا تیمورشاه پاچاهي ته رسیږي، او تیمورشاه د خپل پاچاهي په لومړی کال کې پایتخت د کندهار څخه کابل ته انتقالوي او کابل د افغانستان پلازمینه ټاکل کیږي. تیمورشاه د خپلې پاچاهي په شل کلن وخت کې دعوه کولی سوای چې هغه سیمې چې د پلار څخه د ته په میراث پاتې وې هغه سیمې ښه وساتي. د هغه د مرګ څخه وروسته بیا د هغه د زامنو بې اتفاقي، د ایران لاسوهنې او د روسانو او انګلیسیانو سیالي هم د افغانستان د لوی امپراتوري د سقوط سبب کیږي، چې تیمورشاه بیا په 1290 میلادي کال کې مړ کیږي او د کابل په چارباغ کې خاورو ته سپارل کیږي. د هغه څخه وروسته د هغه زوی زمانشاه واک ته رسیږي. تیمورشاه د زامنو ترمنځ بې اتفاقي یو اصلي لامل دا و چې تیمورشاه په خپل ژوند کې ولیعهد نه و ټاکلی. یعنې کله چې تیمورشاه ژوندی و، د خپل ځایناستې یا ولیعهد ونه ټاکي، نو ځکه د دوی ولیعهد یا ځایناستې نه و معلوم، پاچا نه و معلوم. او د تیمورشاه زامنو هر یوه هڅه کول چې پاچاهي په لاس کې واخلي. نو شاه زمان هم د نورو ورونو په پرتله سره د پلار ته نږدې و، لایق او باکیفیته ځایناستې خپل ځان ګڼي. نو شاه زمان د ټولو شهزادګانو او بشرانو څخه غوښتنه وکړه چې د نوي پاچا په ټاکلو کې په جرګه کې ګډون وکړي. نو همدا دی چې جرګه شهزاده زمان د پاچا په توګه باندې ټاکي. د شاه زمان د خلک کېدو څخه بیا وروسته شهزاده محمود واک ته رسیږي، چې شهزاده محمود د وزیر فتح خان په مرسته سره واک ته رسیږي او د هغه د خدمتونو له امله چې کړی وه د شاه دوست لقب ورته ورکوي. مګر د محمود بې کفایتۍ له امله بیا د هیواد په اداره کې سیاسي بحران رامنځته کیږي. شاه محمود په بله حصار کې په ارګ کې په عیش او عشرت باندې بوختې او دولتي چارې هم هغه خلکو ته په لاس ورکوي چې د قدرت لاسته راوړنې لپاره بیا د هغوی د یو بل سره سیالي کوله، لکه فتح خان یا شاه دوست، شیر محمد خان یا مختار الدوله، او صدر اعظم محمد اکرم خان. د هغه کسان وو چې د دولتي چارې دوی ته سپارل شوي وو، او خپل شاه محمود په عیش او عشرت باندې بوخت و. او د دې ترڅنګ د هغه کسان بیا داسې خلک وو چې د قدرت د لاسته راوړنې لپاره د یو بل سره دوی سیالي کوله. کله چې وزیر فتح خان د مالیاتو د لاسته راوړنې لپاره د پېښور ته ځي، پېښور کوهاټ او بنه ته سفر کوي چې بیا د مالیاتو د لاسته راوړلو لپاره چې کله دی دغه مالیات لاسته راوړي، دغه څخه وروسته شهزاده کامران ته چې دی په کندهار کې و هلته ولاړې او د کندهار څخه کابل ته بیا راوګرځېدي. محمد اکرم خان هم چې کله ځي، محمد اکرم خان پر ځای باندې صدر اعظم ټاکي، او په همدغه وخت کې به یو شمېر لوړ دولتي خلک د کابل څخه تښتي او د شاه شجاع سره یو ځای کیږي. د کابل خلک چې بیا د شاه محمود ادارې څخه ډېر پتنګ راغلي وه، د هغه په لاس د هغه پر ضد باندې پاڅون کوي، او هغه هم په بله حصار کې محاصره کوي چې د شاه محمود قواوې مقاومت ته دوام ورکوي تر څو چې د کوه دامن او کوهستان خلک د کابل د خلکو مرستې ته راځي. او شاه محمود هم د کابل په بله حصار کې محاصره او وزیر فتح خان ته چې په قلعه قاضي کې ماتې ورکړه، او په دې توګه د محمود لومړنۍ واکمني پای ته رسیږي. راځي د شاه شجاع لومړنۍ واکمنۍ ته. دا چې د شاه محمود څخه وروسته د شاه شجاع واک ته رسیږي، د هغه لومړنۍ واکمنۍ څه ډول وه؟ د شاه زمان د ړندېدو څخه او د شاه محمود د اداري کمزورتیا تر څنګ د خلکو کرکه چې د هغه په وړاندې وه، دغه کارونه د شاه شجاع د پاچاهۍ دپاره زمینه برابروي. دا چې شاه محمود شاه زمان ړندوي او شاه محمود واک ته رسیږي، شاه محمود هم په عیش عشرت باندې بوخت دی، دولتي چارې قدرت
رسیدلو لپاره هغه کسان چې سیالي کوي دغه دولتي چارې هغه کسانو ته سپاري. نو په دې وخت کې ځینې اداري کمزورتیاوې رامنځته کېږي او د خلکو کرکه هم د شاه محمود په وړاندې باندې زیاتېږي چې دوی به پاڅون کوي. نو په دغه وخت کې دغه ټول کارونه یا دغه ټول فعالیتونه د شاه محمود په زیان باندې تمامېږي او شاه شجاع دپاره د پاچاهي زمینه مساعدوي. چې په 1304 میلادي کال کې شاه شجاع د کابل د خلکو په غوښتنه سره د زرمت او لوګر د لارې څخه کابل ته ننوځي او د بابر په باغ کې رسیږي. خپله دوستي د انګریزانو سره ښکاره کوي او وزیر فتح خان هم د مالیاتو د راټولولو لپاره بامیانو ته ځي. کله چې کابل ته رسیږي دی غوښتل چې شاه محمود د محاصرې څخه خلاص کړي او د شاه شجاع حکومت جګړه ونشته. په دغه وخت کې بیا چې په پایله کې دغه جګړه چې پای ته رسیږي نو د قلعه قاضي په سیمه کې د وزیر فتح خان او د شاه شجاع د قواو ترمنځ وزیر فتح خان ماته خوري او شهزاده کامران د کندهار والي ته تشتي. وروسته بیا شاه شجاع خپل ځواکونه بالاحصار ته ننباسي او په دې ډول سره دی خپل سلطنت اعلانوي. نو شاه شجاع همدغه زمان یا په همدغه وخت کې واک ته رسیږي. شاه شجاع به د خپل حکومت د ټینګښت په برخه کې د وزیر فتح خان او د هغه د وړنې څخه بیره درلوده. هڅه یې کوله چې وزیر فتح خان سره خپلې اړیکې شي کې دښمنۍ او کوم تاوتریخوالی چې د دوی ترمنځ وو هغه پرېږدي. هغه چې بیا وزیر فتح خان په ډېر درناوي سره کابل ته راغواړي. شاه شجاع د دوست محمد خان لور وزیر فتح خان وریره ځانته په نکاح کوي او مګر له دې سره بیا سره له دې چې دوی دوستي اړیکې ټینګوي خو بیا هم یو پر بل باندې باور نه لري ځکه چې د دښمنۍ اصلي ریښه بیا د شاه زمان په وسیله د سردار پاینده محمد خان ادامه چې د وزیر فتح خان د پلار قاتل دی ګڼل کېدی. نو وزیر فتح خان هڅه کوله چې شاه محمود د دویم ځل لپاره پاچاهي ته ورسوي. نو په همدغه وخت کې شاه محمود د کابل د بالاحصار د زندانه تښتي او هغه جګړه چې د شاه شجاع او د دوی ترمنځ جګړه رامنځته کېږي چې په پیل کې شاه شجاع ماته خوري او شاه محمود هم د دویم ځل لپاره پاچاهي ته رسیږي. ورپسې د شاه محمود دویم ځل پاچاهي ده. شاه محمود بیا د وزیر فتح خان په مرسته دویم ځل پاچاهي ته رسیږي. یعنی د وزیر فتح خان په کومک سره دی د دویم ځل لپاره پاچا کیږي او یو شمېر لوړ رتبه مامورین لکه محمد اکرم خان، امین الدوله، شیر محمد خان، مختار الدوله او میر عالم اداموي ځکه چې دوی د شاه محمود د لومړي حکومت پر مهال باندې شاه شجاع ته تشتېدلي وه یا د شاه شجاع سره یوځای سوي وه او د شاه شجاع د پاچاهي پر وخت کې بیا د دوی سره مرسته کړې وه. د هغه سره مرسته کړې نو ځکه کله چې شاه محمود دویم ځل واک ته رسیږي دغه لوړ رتبه مامورین اداموي یا هغه وژني. راځو د سیالیو او اختلافاتو منځسره تګ ته. وزیر فتح خان تقریبا شل وړونه درلوده چې هر یو غوښتي واک ترلاسه کړي. د هغو د جملې څخه یو هم سردار محمد اعظم خان او سردار دوست محمد خان وو. د مرکزي دولت تر سقوط وروسته د وزیر فتح خان د وړونو ترمنځ بي اتفاقي او ځان غوښتنې بیا د دې سبب سوی چې د هغو ترمنځ پرله پسې جګړې رامنځته سي چې دغه جګړو تر شلو کلونو پورې د افغانستان د ګډوډیو او بې نظمۍ لامل سو. د افغانستان خلک د افغانستان د خلکو ته بې وسلې او بدبختي راوړل او همدغه کار د هیواد مرکزي دولت له منځه یوړې تر څنګ اقتصادي او کلتوري حالت هم کمزورې کړي او دوی ونه سوای کولای چې د افغانستان ملي وحدت او ملي دولت وساتي. سردار دوست محمد خان د کابل او غزنی والي د محمد اعظم خان په ملاتړ سره د کابل واک ترلاسه کړ. وروسته بیا د محمد اعظم خان او سلطان علي شاه ترمنځ اختلافات راپیدا شول. سردار دوست محمد خان د کابل مکمل واک ترلاسه کړ. په 1309 میلادي کال کې د محمد اعظم خان مرسو او سردار دوست محمد خان هم د کابل خپلواک واکمن سو چې د هغه څخه وروسته بیا په بلخ، بدخشان او ځینې نورو سیمو باندې خپل نفوذ پراخ کړ. شاه محمود د حکومت اداره په سردار دوست محمد خان باندې وسپاري او د افغانستان د چارو بشپړ واک هم د ترلاسه کړ. راځو د واک لیږد او لاسوهنې ته. په دغه وخت کې واک څه ډول لیږدول کیږي او کومې لاسوهنې کیږي؟ د احمدشاه بابا د مړینې څخه وروسته د سدوزو سلطنت پای ته ورسېدی او د شاه شجاع د پرله پسې ناکامیو، د کورنۍ مخالفتونو او تر څنګ یې د بهرنیو قوتونو د مداخلې له امله افغانستان د انګلیس او ایران په لاس باندې د سیاسي فشارونو سره مخ شو. یعنې کله چې احمدشاه بابا مړ شو نو دغه وخت کې د سودوزو سلطنت پای ته ورسېدی. د شاه شجاع پرله پسې ناکامۍ دا چې شاه شجاع په پرله پسې ډول سره ناکامه سو او تر څنګ یې کورني مخالفتونه یعنی دننه په هیواد کې کوم مخالفتونه چې رامنځته سوه، د دې تر څنګ د بهرنیو قوتونو د مداخلې له امله، یعنی بهرني ځواکونه یا بهرني هیوادونه هم په افغانستان کې مداخله درلوده یا لاسوهنې کولې، چې دغه کار افغانستان د انګلیس او ایران په لاس کې د سیاسي فشارونو سره مخ سو او د سردار دوست محمد خان دوره شروع سوه چې د بهرنیو یرغلونو او کورنیو شخړو ترمنځ یې مبارزه وکړه. د دې تر څنګ سردار دوست محمد خان په وخت کې د انګلیسانو د خوا څخه افغانستان ته خطر مخ پر زیاتې دوست، یعنی کله چې دوست محمد خان یا سردار دوست محمد خان واک ته ورسېدی نو په دغه دوره کې د انګلیسانو د خوا څخه افغانستان ته خطر ډېر سو، ځکه چې په دغه وخت کې موږ ویل چې د کورني مخالفتونو او د بهرني قوتونو له امله افغانستان د انګلیس او ایران په لاس کې و چې د هغه بیا د سیاسي فشارونو سره مخ سو. نو په همدغه دوره کې د سردار دوست محمد خان د واکمنۍ په دوره کې د انګلیسانو د خوا افغانستان ته خطر زیات سو، یعنی افغانستان ته د انګلیسانو له خوا خطر پېښ دی او د جهاد اعلان وکړي، د خلکو ملاتړ یې ترلاسه کړي. سره له دې چې د کابل سیمه د انګلیس په ورکه کې راغله، سردار دوست محمد خان بیا هم هڅه وکړه چې د افغانستان خپلواکي وساتي. په دغه دوره کې د افغانستان کابل د انګلیسیانو واک ته ورغلی، ځکه چې دلته انګلیس ځینې جګړې وکړې چې د افغانستان پلازمینه کابل سیمه د انګلیس په ولکه کې وه، او سره له دې چې دوست محمد خان په دغه وخت کې سره له دې چې دغه سیمه د انګلیسانو په وخت کې بیا هم هڅه وکړه چې د افغانستان خپلواکي وساتي، د جهاد اعلان وکړي، خلکو ملاتړ یې ترلاسه کړي، او همدا و چې بیا د انګلیس او روسیې د سیاسونو یا دغه سیاسي لوبې له امله افغانستان د پردیو د شرطونو لاندې راغلی. سره له دې چې سردار دوست محمد خان هڅې وکړلې تر څو د افغانستان خپلواکي لاسته راوړي، خو بیا هم د انګلیس او د روسیې د سیاسي لوبو له امله افغانستان د پردیو د شرطونو لاندې راغلی. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس مو د څو واکمنانو په هکله وو، په هکله وو د چې احمد شاه بابا څخه وروسته یا د سدوزیو د سلطنت د پای ته رسېدو سره سم کوم کسان واک ته رسېږي، دغه د جملې څخه مو د ځینو واکمنانو په هکله وویل. د دې تر څنګ دا چې د هر واکمن د واکمنۍ دوره څه ډول وه، د اړوند مو معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به ګرځېدلی وي او د دغه وروستنی شیبو کې د دغه وروستنی شیبو تاسو سره سره ملتیا کړې وي. نو د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم بلې نوې تاریخي او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم چې وخت ولرئ. شه چرې
رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
د ازادي ملما السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته راغلاستم. قدر من اوریدونکو، په دیونه کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما میلمه دی. زما میلمه اوس مهال که څه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دی هم شعر وایي او هم کیسې او ډرامې لیکي. ډېر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې له خپل میلمه نه غواړم چې ځان په خپله تاسو ته درو پیژني چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږېدلی.
زما نوم حفیظ الله تراب دی، زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږېدلی یم. په 1940 غالباً یو 40 کال کې او زموږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدله، یوه علمي کورنۍ وه. نیکونو مې مشران یعنی ټول کونړ ته هغې لیک لوست زده کړی دی او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کښې اوسېدلی یم، چېرته چې باندې د پلار دن لغمان، روزګان ولایت، په ننګرهار، په دغه ولایتونو کښې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب، چې څومره زده کړې مو کړي؟
بلې، ما د ډېر را وروسته یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بېرته افغانستان ته راغلو، بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ شو.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په څو کلنۍ کې و؟ څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کښې زموږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کښې و چې کجران نومېدله. بېخي داسې یو ځای و چې یو آسمان به ښکاره کېده او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی و. په خپله لاړم، ځان مې په کښې داخل کړ. په اغلب ګمان د 2 کلونو ومه چې لاړم، 2 ساعته مزل مې په خپو وکړ او هلته مې ځان داخل کړ. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره، تیرینکوټ، په دې کښې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په لیسه کښې داخل شوم، هغه وخت لکه چې متوسطه وه. بیا لغمان ته لاړلو، د روښان په لیسه کښې د هماغې نه فارغ شوم او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کښې مو ځان شامل کړ، ولې؟ ولې پلار در سره لاړه نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زه هم په خپله نه پوهېږم. بله دا ده چې په هغه وخت کښې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل. دغه په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی، احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالب یې بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته، خره بیا بیا هلته تړل. تقریباً 2.5 سوه خره به وه او کله چې به هغوی وږي شول، د رخصتۍ وخت به شو، نو چغې به یې والې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کښې ما هم ځان ته د ورځې په 2 روپۍ یو خر پیدا کړه، کرایه کړی مې و. په هغې به تللم راتللم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کښې شته دی، ځکه چې بېخي ویرونکې ځای وه او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړه او بس بیا د هغې نه پسې دې راوت ته رالو، بیا پسې مې هلته وویلو. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کښې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو راتلل، علت یې دا و چې سیمه غرنۍ وه، په بایسکل نه کېدل.
ډېره زیاته، بلې، ډېره زیاته غرنۍ وه او دا ښوونځی چې و دا د کورونو نه لرې و. نو دغه رواج هلته لکه ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل، هلته د خرو رواج و. نو هغه وخت کښې خو سایکل چا پېژندلو نه او نه و. افغاني ټولنه ډېره وروسته پاتې وه، نو بس دغه خر یوه ښه وسیله وه.
کله مو چې په ښوونځي کښې درس وایي، یعنې د ماشومتوب له وخته، دغه فکرونه چې اوس در سره دي د یوه شاعر په توګه، فکر، تخیل، دا هغه وخت په ماشومتوب کښې هم در سره و او که وروسته د ژوند په یو بل پړاو کښې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دغه لومړني وختونه چې و، یعنې اولني صنفونه یا ټولګي چې و، په هغه وخت کښې خو ماشوم دومره سوچ نه شي کولی چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کښې دې فکر وکړ خو کله چې په شپږم ټولګي کې ومنو په هغه وخت کې د عبدالرحمن بابا کتاب زمونږ په کور کې و که د بل چا و په هغه مې لوسته نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ او خو په خپله په انسان کې داخلي مطرح هغه څه چې درکي هغه خو بیا راوځي نو په هغه وخت کې م لګیا وم یو نیم بیت به مې لیکه بیا چې په اتم ټولګي کې شومه نو داسې پوه شومه چې منظمه شاعري کولی شم یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې بس بیا چې مهاجر شو د شاعري پسې پراخه شو دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر وو ورځپاڼې خوا خو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړ.
د لیکوالي څنګه شروع شوه؟ څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
پورې د دې زیاتره مرکو کې دا کیسه ما کړله؟ نو یو وخت کې مې صمیم صاحب ته شعرونه ښودل. آصف صمیم چې زموږ ډېر درون استاد دی د عزت وړ سړی دی هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې بل چا ته یې وایي نو هغه طبعا د داد په تمه یې د شاباسي نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیات کړه. دا خبره په ما هم ونه لګېدله خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې په سبا بیا ورغلم هغه چې مې ورته وښودله چې ویل استاد راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړې بس همدغه تشویق و بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړ. او رښتیا خبره خو دا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغوره کړه چاپ شو. د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
له صمیم صاحب نه ما پخپله هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي نو په دې خاطر ضرورت دې ته ډېر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب ستاسو لیکنو ته براشو اول د شعرونو په باب راته ووایاست چې شاعري څومره وخت دوام وکړه؟ او زه خو داسې خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ.
شاعري خو داسې او دغه نسبتا نثر لیکل ته زما په فکر باندې شاعري اسانه ده او بیا چې په چا کې وړتیا نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوې دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
که یوه چاپ شوې ده او بله ټولګه مې هم چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښایي نو ځکه بیا یې لږه لیکي. نو شاعري اوس هم زه کوم یو نیم غزل ډایرکت همداسې کله فیسبوک کې لیکم بیا د فیسبوک نه بېرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې هم چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده که له هغې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زه به تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شي ورکه خندا چېرته ځي مخ نه چې شي ورکه خندا چېرته ځي او سترګو ته که ځي نو ژړا چېرته ځي او نورې په څه ټیټ له خپله امره کړ او مخې تورو خاورو ته سا چېرته ځي او ته چې له ما پوښتې ته ووایا ورېځو د اسمان کې برېښنا چېرته ځي او ولی په خونخورو یې هر څه اوري سوې د خوارانو خیره چېرته ځي او حسن پرې تمام وي چې وخت شي تېر مس رنګین ښایست د لیله چېرته ځي او غم یې د زانګو د وخت ملګری دی خبر تراب سره الله چېرته ځي.
ډېر ښه. تاسو ډېرې پوښتنې کړې خو له خپله لورې مو ځواب نه دی ورکړی.
بله بله هو چې رښتیا درته ویم په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله دا هڅه کړې ده چې لوستونکی په فکر کې واچوم هغه سوچ چې
ډېره الله ډېره زیاته مننه. تراب صاحب د کیسو لیکل مو څه وخت پیل کړل وروسته له دې چې صمیم صاحب ته مو هغه کیسه وروښوده؟ دا ستاسو لومړۍ کیسه وه او که مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وې او بیا وروسته مو دوام ورکړ؟
مخکې دینه چې ستاسې دا پوښتنه زه ځواب کړم، نو دا به ووایم چې رښتیا خبره خو دا ده چې یو وخت سلیم صاحب کتاب را کړی د طاهر اثر افریدي د لنډو کیسو یوه ټولګه وه د محلونو خوا کې، هغه ما لوستې وه او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې وې چې یوه د ګل په نامه وه او همدارنګه یو ناول مې لوستې وه هغه هم سلیم صاحب را کړی وه چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلې په نامه باندې صاحب زاده محمود ادریس لیکلی دی، ډېر زیات ښکلی ناول دی. نو دغه ناول او دغه لنډو کیسو په ما اغېز وکړ، خوښې مې شولې، البته د لیکلو چل مې تیار کړی نه دی. بیا زما هم دغه کونډه لومړی دغه وه لنډه کیسه وه، د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ. بیا د شهادت په اخبار کې مې خپرېدلې ځینې کیسې، مې ډېرې زیاتې مشهورې شوې، ډېر لیکونه د خلکو راغلل، ډېرې وستایلې ما هغه ورځپاڼې کې چاپ هم شوې. نو بیا د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به 160 لنډې کیسې لیکلې. خو زما د لنډو کیسو په دغه کې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان نه وایي، دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل.
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی، یو خفګان یا تراژیدي هم پکې دی.
خفګان بله، هم د خندې هم د ژړې. نو دغه سب ورته بیا ووایست او که هر څه، دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل، حتی استادانو لکه سلیم صاحب، هاشمي صاحب، همدغسې نورو ډېر زیاتې وستایې، ډېرې دغه یعنې زما په مجموع باندې ډېرې ښې سریزې ولیکلې او همدغه سب کې ډېر زیات خوښ وو. بیا را وروسته تکل صاحب ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کې مې کړی دی، تقریبا ما 2 لنډ فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل، او د دې مجموعې م چاپ دی، او د زیاترو ډایرکټر هم زه وم، دا مې فلم کړي هم دی، او د افغانستان د ټولو تلویزیونونو نه دا زما ډرامې خپرې شوې.
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب، مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډیره پورې پخوا او اوس کومه ده، او څه بدلون پکې راغلی کنه؟
بخ نو تاسو ته معلومات چې لیکوال مواد ټولنې اخلي په لیکوالۍ کې، خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کې، زما په نظر لومړنی شرط دا دی چې په داسې څوک لیکل وکړي چې تر تا د مخه چا نه یې کړي، او یا که چېرته یې کړي مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي. زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې ده، هره کیسه مختلفه کیسه لري، او د موضوع په لحاظ باندې زه به دومره ویم چې بېخي نوي په دې دي چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانو کې 100 په هغې کې، دغه 100 کلونو کې چې چا لنډې کیسې په پښتو کې لیکلي په ځانګړې توګه په افغانستان کې، دا یې څېړلي دي، د کامیانې او خوالې دا ټولې دختلي دي. په هغې کې په اخره کې بیا 10 کسې ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي، نو یعنې حساب پ کېدای شي. نو بیا د موضوع برخې ته راغلی دی، دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې دا فضلله تراب کیسې چې دي دا دغه دي لیرې نوي دي. نو زما د کیسو عنوانونه م دغه خبره په زړه پورې دي، او دا موضوعګانې م چې دي دا نو یخوونکي ما ته ښکاري.
یو څو عنوانونه راته نومونه یې راته واخلې دي، یو څو کیسو مو چې
صحیح ده. نو فرن د یوې کیسې نوم دی د سیک جنازه.
د سیک جنازه چې تاسو وایې مطلب مو همدا د افغانستان سیک وګړي دي؟
بلې، هو اصلا داسې دی چې بله دا ستاسې پوښتنه زه په بل قسم جواب کړم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي، او ټولنه ترې ډېره ځورېږي، او چا یې د ویلو او د لیکلو جرأت نه شو کولی، په هغې باندې ما لیکل کړي. د بېلګې په توګه زه به په هغه لومړنیو لیکوالو کې راځم چې اولنی کس مسرت دی چې زه مهاجر او مجاهد وم. ما د مجاهدو د ځینو قمندانانو نادو په برخه کې دغه کړی دي لاندې کیسې لیکلي دي د فرزند د امریکایانو په برخه کې مې لاندې کیسې لیکلي دي د طالبانو د حاکمیت په وخت کې چې زه بېخي یوازې وم د هغې کومې نادو دي وې په هغې باندې مې کیسې لیکلي دي نو د سیب جنازه دا لنډه دغه دا ده چې یو د کابل کې چور او بس یې مشهور غل دی چې هغه ناست دی تر اوسه له غلا ته نه دی تللی خلک یې تشویقوي او بالاخره دا هم چې کابل ته هلته چې ځي چور هر څه خلاص شوی خو بس یو شکل د مخې ته ورځي او دا دا تېر باسي پیسې ته راغواړي لنډه دا چې دا وژني د ملګرو په مرسته باندې او بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازه روانه کړي کله چې خلک ډیر شي دا ورته جنازه پرېږدي او بالاخره سیک هغه د عیدګاه جومات ته د جنازې د لمانځه دپاره وړل کېږي.
دا به د همغو کیسو له ډلې وي چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراژیکې کیسې لري.
بله 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 هماغه چې زه نو دغه د سیک جنازه هم خلکو ډېره زیاته خوښه کړې وه. یا فرضاً د تمدن لکۍ زما یوه طنزیه کیسه ده، دا ما په پتلون لیکلې ده جنانو دغه سیو دغه په برواز چې به د پتلون ډېر اغوستلو یا په افغانستان کې ځینې خلک دي ویل بشیر دا ډېر متمدن انسان دی، دا تمدن یوازې په پتلون کې خلاصه کړی و که ولي نه نو خالي هم دی، دا خو بیخي ډېره زیاته خلکو خوښه کړه.
ډېر ښه. تراب صاحب، ډرامې مو څومره لیکلي دي؟ او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته ووایاست، ځکه ډرامې داسې هم وي چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا تلویزیونی ننداره جوړیږي.
او ډرامې خو د سټیج دي، رادیو ډرامې دي، تلویزیونی دي. نو زه په خپل ما چې لیکلي دي ډېرې مې د تلویزیونی ډرامې دي. د لنډو کیسو سره توپیر دا دی چې یو په خپله ډرامه هم کیسه ده او لنډه کیسه خو کیسه ده، خو د دې ترمنځ توپیر دا دی چې دا ښودل کېږي په سکرین باندې، خلک یې ویني او په دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کېږي. نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو ویشل کېږي، نور هغه کومه کیسه چې هغه هماغسې روانه په هنري شکل باندې، خو تلویزیونی ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخته ده، ځکه په دې کې ته دروغ کولی نه شي، استعباتونه نه شي کولی، وړی اشتباه چې دې وکړل ټوله کیسه دې د منځه ځي، خلک دې د دروغ باور کوي ګوري یې نه. نو سمبولونه پکې بعضې کاریږي، موسیقي پکې د بیکګراوند کاریږي، بله اغېز یې نسبت د دغه نه ډېر دی، د لنډې کیسې نه ډېر دی. نو څومره چې یو ښکلی موږ تاسو په دغه کې ویو چې یو ښکلی جنۍ په لنډه کیسه کې، مګر هلته بیا ته عملاً ښه د هغې جړه، د هغې ادا، دا په خپل د لیکون سل چنده ډېر زیات اثر لري. او نور باید هماغسې هغه کوم اینډ چې لري، هغه پای چې لري د لنډې کیسې، خو دي هغه باید پلټې مخکې نه رسوان وي او په اخرو صحنو
کې تلوسه پکې وي.
هو تلوسه خو باید ډېر دی، ځکه په داستاني ادبیاتو کې تلوسه اساسي شی دی، چې په کومه لنډه کیسه یا ډرامه یا سیریال کې تلوسه نه وي، هغې ته څوک حاضرېږي نه چې ویلولي یا بیا یې وګوري. خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډې کیسې نه ګران کار دی. یوه بله خبره، د ډېرو لنډو کیسو نه ډرامې جوړېدلی شي، خو ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلی نه شي. نو د دې سوال جواب زه هغه وخت ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړ وي او عملي ورته وشي.
ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپله ډایرکټ کړي هم دي. تاسو د فلمونو یا د تلویزیونی نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس هم ویلی کنه یوازې تجربه لري؟
ما په خپله یو اوږد کورس د ډایرکشن اخیستی وو. صحیح خبره دا ده چې زه مخکې د دې کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړی وو ما ډایرکشن کولو. دا ډېره ښه خبره ده که یو لیکوال په خپله ډایرکټر وشي نو هغه بیا ډېر دقیق ډایرکټر وي. خو زه داسې ډایرکټر ما د ډایرکټري خو مختلف قسمونه لري، د جنګ بیل ډایرکټر، د ډانس بیل، د ډیالوګ بیل. زه په خپله د انداز ډایرکټر وم، یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي. اگر چې ډایرکټر باید په خبره پوه شي، خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامن خپل کار دی، د ډایرکټر خپل دی. هغه یوازې کامرامین په صحنه تشریح کوي، نور کامرامین پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو د ناستې د ولاړې د حرکت د دې ډایرکټر وم، په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې کیسې هم دي که زه درته وکړم، خو دغه مرکه ستاسې د دې حوصله نه لري. یعنی ډېر تکلیف به ما ګاللو چې دا خلکو زما د خواري لیدله، حتی په ما به کله ظروف راغی.
د تیاتر یا د سټیج درامې مو هم لیکلي که نه؟
یو دوه درې مې لیکلي وې. یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه، زه ورسره خپله لاړم نه شوم، مدیر د معارف را پسې راغلی و، بس ومې لیکله. د کرمي صاحب لومړنی وخت و، ډېر ټولو خلکو وایي ژړلي، ورته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو. لیکلي مې دوه درې مې لیکلي، خو ما زیاتې تلویزیوني ډرامې لیکلي.
اغه کارونه اوس چې مهاجرت راغلی است په اروپا کې اوسېږي، ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي. یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې وو، چې زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کې راسره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو، ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره اوس خلکو جوړ کړي وو چې هغه بزنسمنان وو، او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي، ډېر لګښت راځي. او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېده، یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مقررې وي هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري، د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري. نو ما کولی شو چې د ترکیې په سویه باندې معیاري سیریالونه، حتی د محتوا د لحاظه د هغوی نه مخ.
او اوس کار کوئ که نه په دې برخه کې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې یو څه د پښتو چې جوړېږي دا ګوګل کې چا راته زنګ وهه، ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي، او څوک نشته چې داسې مرسته راسره وکړي. که ته ډرامه یې چې دي لیکلی، بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه، یو څلېرش کسته سیریال ما لیکلی، نوم یې ودو ګل اجان مادوري. نو دا په دې کې دا شل کلنې ناخپالې چې وې، دا ټولې په طنز کې ما لیکلې وې. یو پنځه قسطه جوړم شو د اطلاعاتو کلتور وزارت جوړم، که خو بیا هغه وزیر صاحب کار پرې وستل، جهاني صاحب ډېره لنډه موده وه، افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله. هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم راسره دی، او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي، او که داسې امکانات دلته وي نو ما کولی شو چې هېواد ته د همدېنه زه خدمت وکړم. ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم، او خوندورې لیکم. یعنی که تراژیدي په ګارانټۍ سره داسې کولی شم چې خلک یې ګوري، ټول ورته وژاړي، او که کومیډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان مې پاتې دی. دلته دا شرایط برابر نه دي، ځکه چې نه لوکیشنونه هغسې شته زموږ د ټولنې، او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي، حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي.
مننه. تراب صاحب، لاند د کتابونو یو فهرست مو راته ووایاست، هغه چې چاپ شوي دي، چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروئ.
سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته یادي، اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي. دا روبرکه د پښتۍ ځواب، سلګۍ په لویدیځ کې، ژوندی مړی، رومانټیک منیجر، او یو یو بله ټولګه ده، هغه هم د لنډو کیسو ده. د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده، دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي، پر یوې څېرې او د پړانګ پر ځای. په دې کې دولس نیکه دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي. یو کتاب دی ډېر مشهور، ویر دی نو سایکاټرس، چېرته چې ارواپونه د افغانستان پخوانی او اوسنۍ پولې د کمپیوټر اساسات. دا شیان مې دغه شوي دي. بله دا ده چې زما ناول چې خلکو ډېر زیات خوښ کړو، دلته ارمان ته چې رالم هغه مې ولیکه چاپ شلو، نوم یې دی هغه به څوک وو. همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې، سرلوړی ژوند هغه هم چاپ شوی دی. او د غمزده استاد باندې مې یو کتاب اوس لیکلی دی، هغه هم چاپوم. د سندور شهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي، چې یو انتخاب نومېږي او بل د ونې مینه. نو دغه شیان لګیا دلته هم کار کوم. بله، یوه مجموعه مې د لنډو کیسو په انګلیسي ژبه د لندن نه خپرېږي د جنوري په میاشت کې. دیوالونه خبرې کوي. دا نوم دی، دا په انګلیسي ژبه 15 لنډې کیسې دي. اوس که دې شعر خوښ نو شعر به درته ووایم.
مهرباني وکړئ، او ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و. تراب صاحب، مهرباني وکړئ خپل شعر واورو، بیا به خدای پاماني
وکړه. نو شعر داسې دی چې تصویر نه تصور دی، ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي. آخر مې پېغلو اوښکو نور د صبر سطر مات کړ، انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي. څوک د بڼو چې جکې تاو کړمه له سترګو، ډیوې ته مې د زړه ښکلي مخونه ګرځوي. او د شونډو نندارې ته د مځکه فکر وړی، جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي. او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي، او تراب پسې دوی هسې زنجیرونه ګرځوي.
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله تراب چې د آزادې میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر اورو او د زړه خواله را سره کوله. تر بلې مرکې د خدای ښه دی وي.
د آزادی میلمه
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو